د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه یو وار بیا ومني. وخت د سهار 10 بجې شوي. په دې غړي کې تاسو لپاره یو شمیر موضوعات لرو او په روسي نیمه کې 2 اونیزې خبرونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې تاسو سره د سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کوم. مهم خبرونو لنډیز، د افغانستان د سولې علي شورا وایي ډېر زر به په اسلام آباد کې د افغان او پاکستاني او دینی عالمانو ګډ کانفرنس جوړ شي. ټاکل شوی چې بلوچستان کې د بلدیتي ادارو چارواکي نن د صوبای اسمبلۍ مخې ته احتجاجي درنا پیل کړي. او امریکا او پولینډ راتلونکي میاشت د منځني ختیځ په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړوي چې پکې به پر ایران د فشارونو د راوستلو لپاره لارې چارې ولټول شي. او سم د خبرونو تفصیل، د افغانستان د سولې علي شورا وایي ډېر زر به په اسلام آباد کې د افغان او پاکستاني او دینی عالمانو ګډ کانفرنس جوړ شي. د شورا ویاند احسان طاهری پرون له مشال ډیو سره په خبرو کې د کانفرنس دقیقه نیټه ونه ښوده، خو وی ویل چې دغه کانفرنس را جوړولو ژمنه د افغان ولسمشر له ځانګړي استازي عمر داوودزی سره پاکستاني او چارواکو کړي.
په دې سفر کې مونږ ته وویل چې ژر تر ژره مونږ کوشش کوو چې اول خو دا د علماو مشترک غونډه هغوی اسلام آباد کې تنظیم کړي، او دغه تنظیم کولو لپاره باید تخنیکي ټیمونه ولاړ سي پاکستان ته، هغوی راشي کابل ته په دې یو یو 2 میاشتې کې.
پاکستان ته د عمر داوودزی په مشرۍ د افغان حکومتي پلاوي 4 ورځنی سفر پرون پای ته ورسید. د یو بل خبر لمخې، د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا له نوي افغان سفیر شکر الله عاطف مشل سره په افغان سوله خبرې کړي. د پاکستاني پوز مطبوعاتي څانګې اس پی آر پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان لپاره نوي افغان سفیر د جمعې په ورځ په راولپنډي پوزي هډکوارټر کې د پوز له مشر سره لیدو کاته وکړل. خبر پاڼه زیاتوي چې دواړو خواوو د سیمې په امنیتي حالاتو د افغان د سولې په پروسې خبرې کړي. په افغانستان کې د روان جګړې ختمولو په هدف د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مذاکراتو پیلولو لپاره بیلابیلې هڅې روانې دي. ټاکل شوی چې په بلوچستان کې د بلدیتي ادارو چارواکي نن د صوبای اسمبلۍ مخې ته احتجاجي درنه پیل کړي. د کوټې او خوزدار د بلدیتي ادارو مشرانو د زیارت پر ورځ په کوټه کې یوې خبري غونډې ته وویل چې له دوی سره بې انصافي کیږي. دوی تور پورې کړل چې صوبایي حکومت تور باندې پیسې بندې کړي دي چې له کبله یې پرمختیایي او تعمیراتي چارې نشي کولی. د کوټې او خوزدار خاروالو زیاته کړه چې د کار موده په 2 میاشتو کې پای ته رسي، خو حکومت ور باندې لوسه پیسې بندي کړي. بلخ د بلوچستان د بلدیاتو وزیر مشال ډیو ته ویل چې زر به د خروالۍ له چارواکو سره ویني او مسلې به یې ور هوار کړي. د قبایلي ضلع ورکزو مشران او ځوانان وایي کېدی شي د خپلو غوښتنو لپاره درنه پیل کړي. دوی غوښتنه کړې چې د دوی سرشمېرنه دې بیا وشي. د ورکزو ځوانانو د اتحادیې مشر ملک مسل خان پرون مشال ډیو ته ویل چې د مردم شمارې پر وخت یو شمېر قبایلي کډوال وو، نو ځکه یې آبادی کم شمیرل شوی چې له وجې دوی ته اوس په صوبای اسمبلۍ کې کمی څوکۍ ورکړل کیږي.
د ټولو ایجنسیانو سره زیاتی شوی دی. کم از کم زمونږ 15 جرنل سیټس جوړی دو، نو اوس مونږ دې ته مجبور شو جو کېدی شي چې مونږ په یو 100 ورځو کې د گورنر هاوس او د سی ایم هاوس مخکې درنه ورګوم.
د پاکستان الیکشن کمیشن د خبر پختونخوا په اسمبلی کې د قبایلي ضلعو لپاره 1400 اعلان کړي چې پکې د ورکزو یوه ده، خو کمیشن ویلي چې چاته پر دې اعتراض وي نو درخواست دی ورسره جمع کړي. او د منځنۍ کرمي مشران وایي که په جنگونو کې ورته د رسیدلي تاوان موعظه په سمه توګه ورنکړل شوه نو په احتجاج به لاس پورې کړي. د مشرانو پرون مشال ډیو ته ویل چې په پاړه سمکنۍ کې یو شمیر کورونه چې په مکمله توګه ړنګ دي په حکومتي سروې کې جزوي ړنګ لیکل شوي چې له وجې دوی ته کمه موعظه ورکړل شوي. بلخوا د منځنۍ کرمي مرستیال کمیشنر دغه تورونه رد کړي، وایي سروې په سمه توګه روانه ده. یاد یو چې په کوربه کې د وسلوالو پوست ترمنځ د جنگونو له کبله څه باندې 15 کورونه ړنګ شوي. د حکومت لخوا د مکمل ړنګ شوي کور پر سر 4 لکه او جزوی ړنګ کور پر سر 1,60,000 روپۍ ورکړل کیږي. مشال ډیو ته وغوښتي، امریکا او پولند راتلونکي میاش د منځني ختیځ په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړوي چې پکې به پر ایران د فشارونو د راوستلو لارې چارې ولټول شي. د امریکا د بلوچستان وزیر مایک پومپیو پرون بحرین ته د سفر پر مهال د دغه کانفرنس له جوړولو اعلان وکړ. پومپیو ځکه منځني ختیځ ته تللی چې له شامه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په باب د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حیرانوونکي پریکړې د عربي هیوادونو او اسرائیلو ترمنځ اندېښنې رامنځته کړې چې کې ایران به په سیمه کې نفوذ زیات کړي. پومپیو چې د اندېښمنو هیوادونو د ډاډمنولو په هدف منځني ختیځ ته تللې ویلي چې د وارسا په کانفرنس کې به دا یقیني شي چې ایران په سیمه کې بې ثباته کوونکی اثر نه لري. او اخری خبر دا چې د مقدونیا پارلمان یو آئینی ترمیم منظور کړی چې لمخې به یې دغه هیواد نوم په شمالي مقدونیا جمهوریت بدل شي. پرون د مقدونیا د پارلمان په 140 غړو کې 1 د نوم بدلولو په حق کې رای واچولې، خو د اپوزیشن ګوند مشرانو له رای بایکاټ وکړ. د رای شمیرنه د مقدونیا د وزیر اعظم او د نوم بدلولو مخالفه پارلماني غړو ترمنځ د درې ورځنۍ خبرو وروسته شوې. د مقدونیا د نوم بدلون به مرسته وکړي چې له یونان سره دغه هیواد د یوې لسیزې ستونزه هواره شي، او د اروپایي ټولنې او ناټو سازمان په غړیتوب کې به هم دغه هیواد ته زمینه برابر کړي. تر دې مهاله د مشال خبرونه. اودونکو خبرونه مو له مشال لړۍ واوریدل. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې اوري د افغانستان د سولې علي شورا وایي ډېر زر به په اسلام آباد کې د افغان او پاکستاني او دینی عالمانو ګډ کانفرنس راجوړ شي. او د قبایلي ضلع ورغزو مشران او ځوانان وایي خپلې غوښتنې عدالت ته وړي او کېدای شي درنه اهم پیل کړي. دوی غوښتنه کوي چې دوی سرشمېرنه دې بیا وشي.
مو پېښور های کورټ کې وکیس هم دایر کړو. حکومت مرده شوه شوی دی، دا ورځي جنس سره بالکل ظلم شوی دی.
او د کورمې مشران وایي که د ړنګول شو کورونو پوره معاوضه ورنکړل شوه نو په احتجاج به لاس پورې کړي.
د لاسو کمرو د پنځو کمرو کور زګم نه مته دوی کې ولیکل دروي کې ولیکل نمو د مطالبه کو چې دا ظلم د باند کړی شي. او که چیرتا پورا پورا حق رو نکړل شو مو اسلام آباد پارلمان هاوس مخې ته بسوخ په لوت بیا ان شاء الله چلو.
او د ثوابي د شراغون سکول یو زده کوونکی وایي
جی کلاس تنگ ډیر زیات او نو کسان ډیر زیات تنگ دي. بس ګرمې کم ډیر تنگ یو جمی کم بس زما کا یخ یو بس یخ دا کم ناس یو تنگ ډیر زیات.
او په اونې ځ خبرونه باختر ستوري کې د ټولنیزو رسنیو د ګټو او تاوانونو په اړه هم راپور لرو.
زمونږ ځوانان چې دي دا فیسبوک ډېر کاروي. داسې مسار اډې جوړ کړي دي چې هغه د ښځو په نومې اډې جوړ کړي دي چې ځنه خلکو ته بې عزتۍ سبب کېږي.
له مشال رادیو سره اوسئ. مشال رادیو ته غوږېست. اوس هم راځو دې ته چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي ډېر زر به په اسلام آباد کې د افغان او پاکستاني او دینی عالمانو ګډ کانفرنس جوړ شي. د شورا ویان د احسان طاهری پرون مشال ډو ته ویل چې د دغه کانفرنس را جوړولو ژمنه د افغان ولسمشر له ځانګړي استازي عمر داوزی سره پاکستاني چارواکو کړي. پاکستان ته د عمر داوزی په مشرۍ د افغان حکومتي پلاوي 4 ورځنی سفر پرون پای ته ورسید. له احسان طاهری سره زموږ همکار احمد شیبر مرکه کړې. راځي چې په ګډه وګورو.
په دې سفر کې موږ ته وویل چې ژر تر ژره موږ کوشش کوو چې اول خو دا د علماو مشترک غونډه چې ډېر مهم ده، اغېزناک ده. رول یې د علماو په سولې پروسه کې هغوی اسلام آباد کې تنظیم کړي، او دغه تنظیم کولو لپاره باید تخنیکي ټیمونه د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې ولاړ شي پاکستان ته، هغوی راشي کابل ته په دې یو یو دو میاشت کې. او نور وعده چې موږ ته ورکړې ده په لته شکه مونږ هیله من یو چې حداقل خلکو وګوري.
بله، د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر شغلی داوودزی په اسلام آباد کې د سفر پر مهال اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې د پاکستان د پاوز او ملکی ادارې نظر د افغانستان په برخه کې سره یو شوی دی. څومره اطمینان تاسو ترلاسه کو په دې سفر کې چې د دوی نظر سره نشته شوی؟
پاکستان کې تغیرات ډېر راغلي دي، او خصوصا په دې وروستیو وخت کې، او منطقي سیاست هم تغیر کړی دی. دا په دې معنا ده چې پاکستان بل د شکه موږ محتاطانه هغه ته ګورو تر څو عملی ګامونه وچت کې. دغه موږ ته دا مهم پاکستانی لخوا مهم دا ده چې هغوی هغه څومره تعهدونه چې موږ ته کړی دي، تعهدات چې افغانستان ته کړی دي خصوصا د سولې په پروسې د ملاتړ لپاره، هغوی عملی ګامونه وچت کړي. یو ژغې فضا د پاکستان په ملکی او نظامی حکومت او مسؤلینو کې راغلی ده، موږ ولیدل، او موږ هیله منو چې هغوی دا ادامه ورکړي بشپړ لا زیات کې همکاریان حکومت افغانستان سره د سولې پروسې ملاتړ سره، او موږ منتظر یو چې وګورو هغوی ژر تر ژره چې موږ ته وعده کړی ده چې مذاکرات لپاره ګامونه اوچت کړي او تشویق کړي د طالبانو مشرتابه چې مذاکرات حکومت سره پیل کړي. هغوی ته موږ منتظر یو او ګورو چې انشاءالله هغوی هماغه وعده چې وایي عملي ګامونه موږ اوچت کوو او لا زیات یې کوو خلکو باید وګوري.
په کابل کې د افغانستان د سولې لوی شورا ویاند سان طاهری تاسو د دوی خبري واوریدلې. دوی ویل چې د افغانستان د سولې لوی شورا وای ډیر زر په اسلام آباد کې د افغان او پاکستاني دینی عالمانو ګډ کانفرنس جوړ شي. هم پر دې موضوع خبرې کوو په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له همکار او د سیمایزو چارو پو تارخان صاحب سره. تارخان صاحب، ډیر ډیر ستړي مشي، یو دغه کانفرنس ته څنګه ګوري؟ یو دغه د سولې د عالی شورا د ویان خبرې تاسې واورېدلې، دا وایي چې د پاکستان پر رویه کې هم بدلون تر سترګو کیږي.
ډېره مهرباني، سلامونه تاسو ته، تاسو اورېدونکو ته. اولنۍ خبره خو د عالمانو د کانفرنس چې کوم د افغانستان د سولې د شورا ویان کړی دی، نو د علماو په اړه باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ ډېر بحثونه شوي دي، او افغانستان دا غواړي چې د غرنګ د پاکستان سره د پاکستان او افغانستان د علماو د یو کانفرنس په جوړېدو کې دواړه دلته په اسلام آباد کې او بیا په کابل کې، لیکن په هغه کې ډېر پرمختګ نه دی شوی. څومره چې په افغانستان کې د هغې توقع یا تمه کیږي، او زما دا معلومات دي چې دواړو غاړو د پاکستان او د افغانستان چارواکو راته منلي هم دي چې هغوی دا خبره کوي چې په دغه موضوع باندې چې دا کانفرنس تر اوسه پورې جوړ شوی نه دی، نو د دوی په هغه دواړه خیزه تعلقاتو باندې هم ډېر بد اغېز شوی په دې وروستو میاشتو کې، او فقط د نوي میکانیزم چې د اعلان جوړ شوی د خبرو هغه کې فقط د مهاجرینو په اړه باندې غونډه پاکستان شاوخوا دوه میاشتې شوې وه، او افغانستان نور ټولې خبرې پاکستان سره درولې وې. دا راته دواړو غاړو د چارواکو منلې وې، نو یو دغه مو، لیکن اوس چې کله دا تازه خبره شوې ده د عمر داوودزی په سفر کې د کابل کې چې د شورا ویان دوستا خبره وکړه، نو امکان به وي چې پاکستان ورته صداد ورکړي، ځکه دوی دلته ورغلي وو عمر داوودزی چې دلته وو. نو د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل چې کوم مشر دی قبلایاز، کله چې د افغانستان د علماو پلاوی راغلی او د سولې د شورا ګډ په سپتمبر کې، نو هغه وخت د دی او دلته په نظریاتي کونسل کې یو غونډه عالمانو سره شوه، او په هغه کې ډېر د پاکستان مختلف مشهور عالمانو، د خاص کر چې کوم د دیوبند مسلې فکر دی، د هغه علمانو هغه وخت خو خبرې شوه. دا وایي د عمر داوودزی فقط په درامان صاحب سره غونډه شوه، سراج الحق سره، لیکن عالمانو سره غونډه نه وشوه. خو دا امکان به وي چې دوی دا خبره کوي، نو چې پاکستان کې سفر مخته شي وي.
ترخان صاحب، په لنډو ټکو کې راته دا وایي چې د دغه مذهبي مشرانو سره چې کوم نمونه تاسو یاد کړل، دوی سره او دغه د نورو عالمانو سره دغه ملاقاتونه، او بیا د سولې په پروسه کې دغه مذهبي مشرانو او د عالمانو رول ته څنګه ګوري؟
زما نظر داره چې د عالمانو رول ډیر زیات مهم دی، ارزښت شته، او د افغانستان کې د حساسیت دی، او طالبان ګوره کنه چې د علماو د غونډو د سلسله شروع شوه، او په انډونیشیا کې د تیر کال شپه په مارچ کې په مارچ نه وروسته، او بیا وروسته په جولای کې چې کله په سعودي عرب کې د علماو نړیوال کانفرنس شو، سره له دې چې د سعودي عرب کانفرنس سره پاکستان عالمان نو ورغلي، قبلایاز وغیرہ نور نو ورغلي، لیکن طالبان هم دا محسوسوي چې د عالمانو د غرنګ غونډې افغانستان دا وی چې پاکستان کل خپل فتوا تیر کال په جنوري کې د پیغام پاکستان په نوم باندې شایع کړه جاری کړه. په هغه کې افغانستان هم د غوړي عالمان رامخې افغانستان د پاکستان د عالمانو رول زده شته چې زیات تر طالبان په ماضي کې سبقونه ویلي دي، نو په پاکستان کې ویلي دلته ډېر استادان دي، او بیا غواړي چې د جنګ په اړه باندې د عالمان هم یو موقف مخې ته راشي. نو د پاکستان عالمان تصحه د رول رول دا کول شي، او دغه هم د افغانستان په خپل باندې هم هله امید دي چې د پاکستان عالمان را مخې
سم. ډېر زیات مننه تر خان صاحب. یو جهان منستا سند او په اسلام آباد کې زموږ همکارو د سیمایزو چارو په تر خان صاحب له دوی سره موږ خبرې کړې چې د سولې په پروسه کې د دغه غونډې چې کوم د پاکستاني او افغان عالمانو ممکنه غونډه ده هغه باید څه رول ولوبوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د کابل ضلع اورګزو مشران او ځوانان وایي خپلې غوښتنې عدالت ته وړي او کېدای شي د نه هم پیل کړي. دوی غوښتنه کوي چې دوی سرشمېرنه یا مردم شماري دي بیا وشي. د اورګزو مشران او ځوانان وایي د مردم شماري پر وخت یو شمېر قبایل کډوال وو، نو ځکه یې بادي کم شمېرل شوی چې له وجې دوی ته اوس په صوبې سملې کې یوازې شپاړه څوکۍ ورکړل کیږي چې پکې د اورګزو یوازې یو څوکۍ ده. بلخو د پاکستان الیکشن کمیشن وایي چې چاته څه اعتراض وي نو درخواست دې ورسره جمع کړي. تفصیل د ممتاز بنگش په دې راپور کې ورو
ان شاء الله تعالی ان قریب مو پېښور های کورټ کې وکیس هم دیر کو، او هغه لپاره مو پلاننګ تیار کړ چې کوم خلک د کور شوی دا غي ډیټا مو جمع کړی دي، او کوم مرد شوی شوی دا ورځی جن سره بالکل ظلم شوی دي.
په اړه های کورټ کې د قانوني چارو پوها کریم مسعود ایڈوکیټ ویل چې نه یوازې ورغزو بلکې ټولو قبایلی ضلعو سره د صوبایي څوکۍ ویشنې کې انتخابي کمیشن لاړه.
وبخې اوریدونکو دغه رپورت کې څه ستونزه وا رازو بل رپورت تا، او دغه رپور اهم او تاسو ته لګی شبکې بیا وړاندې کو. بل رپورت دا دی چې د قبایلی ضلع اورګزو مشران او ځوانان وایي کېدی شي د خپل غوښتنو لپاره د نه پیل کړي. دوی غوښتنه کړې چې دوی سرشمېرنه دي بیا وشي. نو په دغه اړه تاسو ته راپور درکو. خو زو کورمی جنسی تا دا منځنی وبخې کورمی ضلع تا دا منځنی کورمی مشران وایي که په جنگونو کې ورته د رسیدلي تاوان موازه په سمه توګه ورنه کړل شوه، نو په احتجاج به لاس پورې کړي. د مشرانو پرون مشال ډوته ویل چې په پړه سمکنې کې یو شمېر کورونه چې په مکمل توګه لنګ دي په حکومتي سروې کې جزوی لنګ لیکل شوی دي چې لوجې دوی ته کمه موازه ورکړل شوی. بلخو د منځنی کورمی مرستیال کمشنر دغه تورونه ردوي. تفصیل له طارق قرضی په دې راپور کې ورو.
د منځنی کور میں ځای مشران وای په پړچم کني کې د کورونو بیا آبادولو په لړ کې لسمی متاثرینو سره د مرستې لپاره په تر سره شوی سروے کې ناانصافي شوې ده. د هغوی په خبره هلته یو شمېر خلک داسې دي چې په سروے کې نمونه په جزوی توګه د تباه شوي کورونو په خانه کې اچولي چې لامل اوس هغوی ته د تاوان کمه موازه ورکړل شوې ده. ځایي اوسیدونکي او مشر محمد داود چمکني وای مخکې په سروے کې نمونه نو اچولي شوي او چې کله احتجاجونه وکړل نو نمونه ولیکل شو. خو اوس یې ورسره دا کار وکړو.
د مو د علاقه کې چلور کلی ریوی دره ډډواز نرمه خرکای دی کې تقریبا 100-120 کورونه دي چې 2013 کې مکمل تباه شوی دي. هغه کې بیا مو درنه تکلو شولا به متصر وی روکړه. اثر وی کې بیا مو سره زیاتای وشو 160,000 روپے مو ته روکړه. بکی نور مو سره دغلی پولیسي وشولا.
د ځکه دا چې پسمه کې واپس شو کډوالو ته حکومت په مکمل توګه د ډنګ شو کورون لپاره 3,00,000 او د لګ نقصان لپاره 1,00,000 روپے ورکوي. د انګوري یو بل مشرکاري سیف الرحمن وای ک در رسیدلی تاوان لپاره مقرره موعظه ورنکړې شو، نو په ملکی کچه به خپل احتجاجونه شروع کړي.
د لاسو کمرو د پیزو کمرو کور جګم د مت دوی کې ولیکل دروي کې ولیکل نموده مطالبه کو چې دا ظلم د باند کړي شي او مت د خپل حق په صحیح طریقے سره حکومت را کړل شي. کچیرتا پورا پورا حق را نه کړل شو لہذا مو بیا مجبور مو بیا خپل حق आवाज چتول دو بار به مو اسلام آباد پارلیمنٹ هاوس مخې ته بسوخ خپل आवाज بیا ان شاء الله چتو.
مو چې کلا په دغه اړه د منځنی کور مې مرسیال کمشنر لنومان علي سره خبره وکړې، نو د هغه دا وینا وا چې په سیمه کې د نړیدلي کورونو لپاره سروې ډیره په صحیح او په شفافه توګه تر سره کیږي او وای زما یقین نه راځي چې لچا سره داسې کوم انصافي شوی وي.
تاسو دا هغه باقاعده ټیم ده چې ټیم کله موقع ته لاړ شي هغه کې کوم انجینیر وي هغه اسسمنت کوي چې کور یې د پوره حقدار وي پوره ورته ملوېږي چې د هاف حقدار وي په هاف ورته ملوېږي.
په منځني کورما کې د نړیدلي کور په سر له سیمې متاثرینو سره د مرستې لپاره پیل شوي سروې لا هم روانه ده. دا سروې د هغو کسانو لپاره ده چې وسلوالو سره جنګونو او پوځي عملیاتو په وخت کورونه نقصان شوي دي. معلوماتو تر مخه په سیمه کې د ړنګو کورونو شمېر تر 500 زیات دی. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
مشال رادیو ته غوږسته اوس هم رزو هغه راپور ته چې وخت مو تاسو ته نیمګړې وړاندې کو ناسم وو. د قبایلي ضلع ورغزو مشران او ځوانان وایي کې دې شي د خپل غوښتنو لپاره درنه پیل کړي. دوی غوښتنه کړې چې د دوی سرشمېرنه دی بیا وشي. د ورغزو ځوانانو د اتحادیې مشر ملک مثل خان او د غراس نورو مشرانو مشال رادیو ته ویل چې د مردم شماري پر وخت یو شمېر قبایل کډوال وو نو ځکه یې آبادی کمه شمېرل شوي. بلخوا د الیکشن کمیشن چارواکی وایي چې چاته پر دغه اعتراض وي نو باید له دوی سره خپل درخواست جمع کړي. تفصیل د ممتاز بنگش په دې راپور کې ورو.
د قبایلي ضلع اورکزو مشران وایي چې دوی په اورکزو کې د بیا سرشمېرنې لپاره پېښور هایکورت ته درخواست ورکولو تیاری بشپړ کړی او هیله ده چې دوی به دا درخواست په ذکر شوي محکمې کې را روانې ونۍ کې جمع کړي. مشال سره خبرو په مهال د فاټا زده کوونکو پخوانی مشر او د ځوانانو د اتحادي یو غړي عیسی خان اورکزوی وویل چې دوی ټوله تیاری مکمله کړي او ډېر زر به خپلو غوښتنو لپاره هایکورت ته لاړ شي.
پرامو پلاننګ تیار کړه چې کوم خلک به کور شي دا غیر ډیټا مو جمع کړی دي او کوم مرد شوري شوی دا ورځی جن سره بالکل ظلم شوی دي.
پاړی های کورټ کې د قانوني چارو پوها کریم مسعود ایڈوکیټ ویل چې نه یوازې ورغزو بلکې ټولو قبایلی ضلعو سره د صوبایي څوکۍ ویشنه کې انتخابي کمیشن لاړه زیاته شوی. همدا وجه ده چې دوی خپل حق غوښتلو لپاره پیښور های کورټ ته درخواست ورکولو پریکړه کړې.
په هغه وخت کې قبایلو دا چغه ورکړې و چې تاسو دا مردم شمارۍ به وخت کوي ځکه چې قبایل خپل کورونو ته واپس شوي نه دي. اوس یې چې کوم قبایلو کې د ایم پی اے د نشستونو د پاره ویشنه کړې ده نو په هغې باندې قبایل چې کوم دي بې تحاشه تحفظات لري. دې سلسله کې مونږ انقریبه په دې باندې مونږ پېښور های کورټ پېښور کې یو ریټ پټیشن هم دایر کوو. قانوني پټیشن کانسټیټیوشنل پټیشن به دایر کوو او انشاءالله د هغه کانسټیټیوشن په رڼا کې به مونږ ته انصاف ملاویږي.
کله چې مونږ د ورکزو ځوانانو اتحادی مشر ملک مثل خان سره خبرې وشوې دوی ویل چې دوی به نه یوازې د عدالت مخه کوي بلکې ډېر زر به ګورنر هاوس او د صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاجي ناسته هم پیل کړي.
چونکې دې سینسس کې دا نه چې صرف زموږ د ټولو ایجنسیانو سره زیاتی شوې دي. د باجوړ نه راوخلې تر د جنوبي وزیرستان پورې کم از کم زموږ 15 جرنل سیټس جوړې دو او کم از کم شپږ یا اووه زموږ سپیشل سیټس جوړې دو. چونکه بار بار زموږ د مطالبه باوجود او زموږ د احتجاجونو او د اواز اوچتونو باوجود دا مجرمانه غفلت هم کړی دی او لکه یو قسم تا د هر شی د هغو په نظر کې وو خو د هغه نه باوجود هم غو داسې کار وکړو نو اوس مونږ دې ته مجبور شو چې اوس مونږ په های کورټ کې ریټ هم وکړو. کېدای شي چې مونږ په یو څو ورځو کې د گورنر هاوس او د سی ایم هاوس مخکې درنه ورکړو.
د یادونې ده چې د جنوري په 2 انتخابي کمیشن قبایلي ضلعو لپاره صوبایي څوکۍ اعلان کړې چې د ورغزو په برخه یوه څوکۍ ورسېده چې په ځای دې د ورغزو خلکو سخت دریز خپل کړو او بیا د سره شمېرنې لپاره یې مبارزه پیل کړه. بلخوا د انتخابي کمیشن خیبر پختونخوا ویان سهیل احمد د زیارت ورځ مشال ریډیو ته ویلي وو چې د صوبایي څوکۍ ویشنې پریکړه قانوني او د قاعدې سره سمه ده او که څوک په دې فیصله سره اعتراض لري نو دوی سره یوه لار ده چې مرکزي انتخابي کمیشن سره دې خپل اعتراض جمع کړي. ممتاز
مشال ریډیو ته غوږ استرودونکو په قبایلي ضلعو کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان انتظامی سیمې ته د داخلېدو لپاره د پیشګي اجازتنامې شرط ختم کړي. د پښتونو ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي اوس هم ډېرې سیمې داسې دي چې ځایي خلک ورته هم نشي ورتلی او نه دغلته خپلې کاروباري هلې ځلې پر مخ وړی شي. په نور تفصیل له شاهین بډیری په دې راپور کې ورو.
په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو وروستو انتظامی اعلان کړی چې د جنوري د وړومبۍ نیټې راهیسې خلک سیمې ته د تللو لپاره حکومتي اجازتنامې ته اړتیا نه لري. د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر عبد الناصر د دسمبر په 9 خبری رسنیو ته وویل چې سیمه کې د امنیت وضعیت شوی او ډیر بیکوره شوی خلک راستانه شوی. نو اوس مقامی خلک سیمې ته د سفر لپاره یوازې خپل قومي شناختی کارت کارولی شي. خو د پښتون تحفظ موومنټ مشر منظور پښتین بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې دغه ادعاوې رد کړې او زیاته کړې ده چې په قبایلي ضلعو کې اوس هم ډېرې داسې سیمې دي چې نه ورته خلک تګ راتګ کولی شي او نه دغلته د کاروبارونو اجازه لري. نوموړي زیاته کړه د پاکستان پوځي چارواکي ادعا کوي چې ډېرې سیمې له وسلوالو پاکې کړي او اوس د سیمې د پرمختیا او خلکو د بیا آبادۍ لپاره د حکومت په همکارۍ هلې ځلې کوي. د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر محمود شاه مشال لیډو ته ویلي په ډېرو سیمو کې امنیتي پوستې لرې کړل شوي. البته په ځینو غریزو سیمو کې امنیتي ځواکونه اوس هم د وسلوالو د مخنیوي لپاره هدفي عملیات کوي.
یا غیر مخیمی زیدی یا بیا دادر سفاقی غلام خان دی نگد تا کسی نیشتا خط آرام منصف لیو آتی نو قبالی ایجنسی داری که آگه کم خلط لی راتی سی اس فارمل آرد دی و خیال آری و لیپتی کمیسنر پخبلا ورکو دی سی اس پر دابدی دی ممن تا تغوار اللہ شکا نم خوالی جا منی کری اس با یعور تا اللہ شکا نا طول علاقی کلو دی.
د شمالي وزیرستان په ګډون په ډیرو قبایلي ضلعو کې د پوځي عملیاتو او بندیزونو له کبله د خلکو ټولنیز او اقتصادي ژوند ډیر اغیزمن شوی دی. ځینو ځایي اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي که بندیزونه لرې شي نو دوی به یو ځل بیا خپلې کاروباري هلې ځلې پیل کړي او خپلې ورانې شوې سیمې به آبادې کړي.
مشال ریډیو ته غوږ نیسئ دا شین بونیر چې تاسو دغه راپور وړاندې کوو. اردوونکو اوس راځو دې ته چې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار وایي چې د خیبر پختونخوا د سکولونو د ودانۍ او استادانو مسله به ډېر زر هواره کړي. د براس حال کې دا چې د صوابۍ د شیرغونډ سیمې اوسیدونکو تېر روز مشال ډوته وویل چې د 6000 آبادۍ لپاره یوازې یو سرکاري پرایمري سکول دی چې پکې د زده کوونکو شمیر زیات او اسانتیاوې کمې دي. تفصیل د شبې جان په دې راپور کې.
دا صوابه شیرغون سیمی اوسیدونکو وای چې آبادی د شپږو زره سیوا ده. خو لپاره د ماشومان لپاره یو پرایمری سکول دی. دغه سکول مشر استاد نزار احمد په وینا د ماشومان شمیره ورسره د شپږو سو نه سیوا ده او په یو کلاس کې تر شلکم سلو ماشومان کینول دي.
مونږه کمباین دوه دوه کلاس چلو چې په یو کلاس کې مونږ سره 90 او 70 او 80 سټوډنټس په یو کمره کې ناست دي. تر اوسه پورې مونږ ته پی ټی سی پندم نه دی راغلی لکه یو روپیه پند مونږ ته سکول نه دی راغلی. نو دا مونږ ته یو غټه مسله ده که مونږ څه شی اغستل غواړو یا څه وایو چې یاره د سیس ته ضرورت دی نو هغه مونږ سره چونکې سرکاري پند نشته دی.
هم دغه سکول یو بل استاد وایي چې ماشومانو له ناستې لپاره په خپل خرچه درې اخستې دي.
دا جمع ساړه دي او دې کې مونږ ته کم نه خاص کر د کمرو چې کم نه ډېر سخت ضرورت دی. کمرې کم از کم دي مونږ ته کم نه سلوش پک کمرې کم از کم پکار دي. دغه مونږ سره کلاسونه ټول دوه دوه دي هر اے بی سیکشن دی.
دا پنځم جمعات شهیر وایي چې دوی ته نور کلاسونه جوړ کړي ځکه چې د غټ شمیرې په وجه د استاد په خودنه صحیح نه پويږي.
جی کلاس تنگ ډیر زیات نو آسان یو ډیر زیات تنگ دی. بس گرما کم ډیر تنگ یو جمی کم بس زما کا یا خی یو بس پر یا دا کم ناس یو تنگ ډیر زیات کای په اثر نه کین بس یو کلاس را له بکار دی او ډیک سونه چی ما شومان ته پارا
ولی پدړمو چکل د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی لپاره د تعلیم مشیر جولا بنگ سره تماس ونول. نو هغه مشال لیړو ته ویل چې ډیر زربا د استادانو او د ودانو د غستونزا پټوله صبح کې هوا
ٹیچرانو کمی مو تیزی سره شروع کړی دی پورا کو دی 70000 اوس بر ٹیموں کا اور اس کے تقریباً 10,000 نو ٹیچر اس کے لیے ہفتے ڈیٹ کے بعد ایڈورٹائزمنٹ اوشی یہ نوی اسکول نے چونکہ جڑوں اور خبیام منہ کم سے بلکہ تھا نوی اسکول نے جڑون بھی اگر پر اس لینڈ سے کم دے لینڈ پر منہ پل پیسے آ چکے
نموڑی دا ہم ویل چیو استاد پسر او پیو کلاس کے ترسلویخت و معشومان میار دے خوالے دوی دا امن اللہ چی پدی صبح کے دا استازانو او دا غشان بیا دا ودانو ہم غٹ کمی دے شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
مشال لیڈیو تا غوگ استی رو دن کو تاسی دا غر اپوروار دا وقت دا سہری لسنی می بجی شوی تاستا دا خبرو لندی جنانی کو
د افغانستان د سولې علي شورا وای ډېر زر با په اسلام آباد کې د افغان او پاکستانی او دینی عالمانو ګډ کانفرنس را جوړ شي. د شورا ویاند احسان طاهری پرون له مشالیو سره په خبرو کې د کانفرنس دقیقه نیټه ونه ښوده، خو وی ویل چې د دغې کانفرنس را جوړولو ژمنه د افغان ولسمشر له ځانګړي استازي عمر داودزی سره پاکستاني او چارواکو کړي. پاکستان ته د عمر داودزی په مشرۍ د افغان حکومتي پلاوي څلور ورځنی سفر پرون پای ته ورسید. د یو بل خبر له مخې د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا له نوي افغان سفیر شکر الله آصف مشل سره په افغان صلح خبرې کړي. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې ایس پی آر پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان لپاره نوي افغان سفیر د جمعې په ورځ په راولپنډي پوځي هډکوارټر کې د پوځ له مشر سره لیده کاته کړي. ټاکل شوی چې په بلوچستان کې د بلیاتي انتخابات ٹاکل شوی چې بلوچستان کې د بلیاتی ادارو چارواکي نن د صوبې اسمبلی مخې ته احتجاجي درنه پیل کړي. د کوټې او خوزدار د بلیاتی ادارو مشرانو د زیارت پر ورځ په کوټه کې یو خبري غونډې ته وویل چې له دوی سره به انصافي کیږي. دوی تور پورې کړل چې صوبې حکومت ور باندې پیسې بندي کړي، خو بلخوا بیا د بلوچستان د بلیاتو وزیر مشال ته ویل چې زر به دغه مسله هواره کړي. او د قبایلی ضلع اورکزو مشران او ځوانان وایي کې دیشي د خپل غوښتنو لپاره درنه پیل کړي. دوی پرون له مشالو سره په خبرو کې وویل چې زر تر زره دي د دوی د سیمو سرشمیرنه بیا وشي. او امریکا او پولینډ راتلونکي میاشت د منځنۍ ختیځ په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړوي چې پکې به پر ایران د فشارونو د راوستلو لارې چارې ولټول شي. د امریکا د بهرنیو وزیر پرون بحرین ته د سفر پر مهال د دغه کانفرنس له جوړولو اعلان وکړ.
مشال لډو ته غوږستی تاسو د خبرونو لنډیز واورېدو. په دې نیمه کې ستاسو لپاره دوه اونیزې خپرونه لرو، روښانه مستقبل او د باختر ستوري اونیزې خپرونه. خو تر هر څه مخکې راځو روښانه مستقبل اونیزې خپرونې ته چې منور شاه ستاسو لپاره جوړوي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیکی پیرزونه قبول کړي. که څه هم په پښتنو کې ډیر بدلون راغلی او د تعلیم په اهمیت پوهېدلی چې پکې د زوی او لور فرق نه کوي، خو بیا هم ځینې داسې شته چې خدای پاک ورته لور ورکړي نو ورته ډیر نه خوشحالېږي، بلکې ځینې کمبختان یې له کوره وباسي. دا خبره راته په سواد کې د طاهره محمد مور وکړه. نوموړي وویل چې لور یې پیدا شوه نو د خاوند په کور کې یې ژوند ګران شو، خو طاهره محمد وای چې په خبر پوه شوې نو پلار او یا هم د هغوی کورنۍ یې نه ده لیدلې.
زما پلار خو چې کله زه د یو کالو باندې هغه وفات شو، زما کله چې پلار وفات شو نو زما مور خو بیا راغله، زما د نیادوی کره اوسېده. په هغوی بیا په کور کې کار کوو، زموږ یو رسیدو کې خلک ول نو هغوی سره کار کوو، زه به سکول ته لېږلم. ماما مې شتلې او تر ګان چې مې کمینو هغوی زموږ سره څه تعلق نشته، چې خاص زموږ سره مینه سره نه کوي. زما مور ته مطلب هغوی
خو د طاهره محمد مور بیا د خپل خاوند حال داسې بیانوي.
هغه خو چې وفات کېدو نو لکه هغه خو لږ ژوند دی او د هغه په ژوندانه باندې زما د هغه سره رابطه راشوه، لکه زما چې د پلار کره کال وشو نو هغه بیا وفات شو. چې زما دا ماشومه پیدا شوه نو هغه زما سره لکه هغو زما سره وایي شره وایي مې او دغه وکړې وې دا وي جنۍ پیدا شوه نو دا خو زما کار نه و دا خو د الله کار و جنۍ والا خو الله جوړه یا خو زه نه جوړم او زما دې ماشومې ته پته نه شته دا خو دې ته دغه ما اوس ووایي نو لکه دې ته به اوس پته ولګي لکه دا خو چې څنګه دا پیدا شوه نو لکه هغو زما سره وایي مې جوړې کړه شر شکار او هلته کولې را سره جوړ کړې دا وي جنۍ پیدا شوه نو چې زه بیا د پلار کړه اوسېدمه دغه نو بیا ما کاله کره کار کوو نو ما په خپله هم یو ورور دی جو هغه ځانه غریب دی لکه داسې وسې نه کېږي.
نوموړی وایي چې د خاوند له کوره د وتلو سره سم یې ژمنه کړې وه چې خپل لور باندې به په هر حال کې تعلیم کوي چې د زوی پر ځای یې ودروي.
بیا ما کاله کره کار کوو نو داغو کور مې ډېر عمر کار کړی لکه داغو له ما واړه بچي لوی کړي دي پګ بچی مې والا واړه لوی کړي دي زما دا بچی مالته کې لکه لوی شوي زما دا لور هم مالته کې لوی شوي ده نو بس دا کورونو مزدورو به مې کوله او داغو کراو دغه به د خپل بچی به مې تعلیم للی بوجو خلکو خبرې به م ته کوم ډېر اورېدي خو بیا را دي ډېر غربت او د ډېرې نیسته یا د خبرو د لاسه بیماره شوم جو ظاهره خبره ده چې دومره بوج مې په سر شو نو په ما بیا تور زړی ولګېدو بیا را باندې هغه تنی راته ولګولې سرکاري حکومت زما خو چار د علاج نه کېدو خو لکه وجود مې اوس خراب شوی دی وجود مې زیل نه را ځي اوس مې د زړه تکلیف هم دی لکه زړه ګولۍ خورم دي ډاکټر وایي چې ګولۍ دا به ته نه بندې را ګولۍ په لوړ ځای به نه خېږي او لکه دروند کار به نه کوي. او
داراز طاهره محمد وایي چې د تعلیم ترڅنګ اوس نوکری هم کوي او خپل مور یې په پردي کورونو کې له خدمتونو خلاصه کړې ده.
بیا هغې نه وروسته زما مور بیمار شوه خو بیا دا چې میټریک ما پاس کړی وو نو ما ځان له خپل یو پرایویټ سکول کې ټیچینګ سټارټ کړو هلته زما کوم پیسې را کولې نو بیا ما باندې سکول شروع کړو او تعلیم چې زما کوم دی ایف ایس مې وسله کنټینیو دی اوس مې ایگزام ورکړو هغې نه علاوه ما آی ټی کې هم ډپلوما یو کال لپاره کړې ده هغې کې بیا ما یو څو مختلف سافټویر هم جوړ کړي دي. فرسٹ ٹائم کے سہار کی بزو ٹیچنگ لطلم آغین بعد بیا دو بجے مانے پا ایوننگ کے زخپل کالج لطلم آغین علاوہ بیا آغین بعد بیا زخپل کم ڈی آئی کی ڈپلومت سما کول آغین بطلم
په دې پوښتنه چې دا هر څه څنګه کول یعنی په یو وخت کې درې کارونه کول ګران نه وو طاهره محمد وویل
چې نه ګران کړی دی یا مطلب د شپې باندې نه وخت کول تر اټلم آغین علاوه کار بم کول غوښتل کور کې خپل سکول کالج کار هم کول الته به کمپیوټر کار هم کول ول اهي نه علاوه سو ما و ټیچینګ کول وړو هم کار کول خپل کور کې خو بس سپی ورته نه سم بس کول ځي دې زه و دا چې په هغه ورځ کې ټوټل وځي چې د شپې دوه درې غنټې د چیتم نه زکه چې ټول کار به وکړي شپې باندې.
طاهره محمد وایي تل یې دا یقین وو چې د مهنت نه بغیر هیڅ نه ملاويږي او ځکه یې په ځان شپه ورځ یو کړی و. نوموړی څنګه بریالي شو په دې اړه نور تفصیل هم درکو خو دلته خلوی ولا نه دمه.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې دا اونې د سواد طاهره محمد ته ژوند حال درکو. نو موري د پیدا کېدو نه پس پلار لمور سره یو ځای لکوره شړلې و خو اوس یې د تعلیم للارې ځان بریالي کړي او د مور ملاتړ ګرځېدلې ده. د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ وسه
د طاهره محمد مور وایي د لور پیدا کېدلو له وجې خاوند د کور وشړله خو لور یې په تعلیم کې خروانه ده چې دا پرې خوشاله ده او خواهش لري چې لوړ مقام ته ورسیږي.
ډېر خوشاله یم چې زما خواهشونه خدای پوره کړو او هغه زما سره دونه دغه وکړه زما په لور کې دونه خدای پاک ما سره سختي تیرې کړې په هغې کې دونه دغه ولګي دونو ظاهره خبره ده چې زه به خوشحاله نو مخکې مې په زړه دا ارمان دی چې لکه زما دا بچی به دغه سافټویر انجینیر یم لکه د دې د ورکوټوالي نه خوښ دی او لکه په پردو کمپیوټر ما چې به د هغو کره کار کوو د هغو به په هره کمره کې کمپیوټر او لیپټاپ او دا څیزونه پراته وو او دې به پکې ګوتې واړې زه به هلته کې د پردي کار نه او موزګار هلته کې په بدی پسې مې منډې وهلې دا به مې د پردو سیزونو نه رامني کوله چې خدای خراب نه شي اوس چېرته شر د غره له جوړ نه شي نو زه وایم چې دا د ورکوټول نه دی دا خواهش دی دا د خدای پوره کړي.
طاهره محمد وایي چې د مور په دعاګانو او خپل مهنت یې د کمپیوټر په زده کړو کې داسې مقام ته ځان رسولې چې د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري لور آصفه بټو زرداري ورسره د اعلی تعلیم لپاره د مرستو ژمنه کړې ده. په دې حق لانو موړي وویل
دا یو پلیټ فارم او ټیک جوس یو پلیټ فارم نو پاکستان کې وی هر کال باندې 25 کسان دا سره وباسي مطلب یو وی آی ټی کی سرکار کړي وی او وی له یو تاسو ورته خو وی صرف ان نیک په دنیا باندې مطلب داسې ایوارډ مې وای داسې نه ورکې خو صرف وی د نیوز او داسې خلکو مخې ته راولي نو هغه کې چې کله ما خپل سافټویر او هغه باره کې خبرې کړې مخې ته چې زما کمپلیننګ د مستقبل باره کې هغه ما وي نو هغه کې زما فرست پوزیشن راغی کله بیا د میډیا تر مخې کې شو نو هغه میډیا د وایي نو بیا آسې صابو تو زرداری ته پته لګی دا بیا هغه ما ته انعام هم راکړو هغه ما ته دا هم وایي چې مطلب مخې ته چې څنګه کم تعلیم دی ظاهر خبره ده اف ایس سی نه بعد خو بیا ما خپل باندې خپل تعلیم نه شو کنټینیوس کولای ځکه چې ګرانه وه ما ته د زیاتو هم د کور خرڅه هم بیا خپل باندې تعلیم کول نو هغه خو خامخا پسې هغه پرېښودو خوږی ماته دا وایي چې نه ته خپل تعلیم مه پرېږده چې اف ایس سی نه بعد چې ته کم یونیورسټي کې ایډمیشن کول غواړي نو مونږ تعالی ایډمیشن کولو ته تیار یو موږ تا خرڅه کوو.
طاهره محمد زیاتوی آصفه بټو زرداری ورته د مور د علاج لپاره هم 2,00,000 روپۍ ورکړې دي. په مستقبل کې څه کول غواړي؟ نو موړې په دې پوښتنه وویل
چې ما خپله کوزه سافټویر انجینرینګ کوم غواړم هغه نه لاندې داسې نور مختلف اکسترا کورسز دي چې ډېر مطلب ډېر حکومت نه ماته دوبای حکومت هم ماته آفر راکړي نو هغه ویلي چې کله ستا اگزام ختم شي هغې نه بعد به تا باندې مونږ دا کورسونه چې کوم دي نا فری کو تا ته ته به کوي نو هغې نه پس مطلب زه دا کول غواړم او دا وایم چې زه خپل علاقه سوات چې کوم ده خاص کر د جنکو په تعلیم باندې ډېر زیات سختي وه بیا خاص کر را روانه کوم زمانه کې هغه خو ټول آی ٹی دور دی او زموږ سوات ډي دور کې بي زموږ د سوات جنکې بیخي د شاته پاتې شوي هغې پېژني نه کمپیوټر څه شی دی او څه شی نه دی نو زه غواړم چې زه دلته کې یو سکول کلا کوم جنکو لپاره آی ٹی سکول او دلته زه هغوی مطلب آی ٹی په باره کې څه وښیم ځکه چې زموږ سوات کوم جنکې چې دي هغوی ډېرې زیاتې ټیلنټډ دي خو دلته څه فیسلټیز او سهولیات دا هغوی سره نشته نو هغوی ډېرې زیاتې شاته پاتې شوي او را روانه ټوله زمانه خو چې کوم دا هغو آی ټي والا ده ما ته په خپل احساس ته نه ځایم چې زه نور جنکو ته هم وښایم.
دا راز طاهره محمد پښتنو جنکو ته وایي چې په یو حال کې دی هم نه مایوسه کېږي او تل دی د تعلیم ترلاسه کولو هڅه کوي چې همدغه د بریا لار ده.
بل هغه خوریان ته دا پیغام ورکوم مطلب څو چې خپل ژوند نه ستومانه دي چې مونږ سره داسې دا مسلې دي نو هغه ته چې تاسو د خپل ژوند نه سره ته کوم ستومانه کېږي ځکه چې مطلب مونږ نه امید شو نو مونږ څه وکړو چې کله مونږ خپل کوشش جاري ساتو نو یوه ورځ الله تعالی مونږ هغه سیله خامخا راکوي تاسو بس خپل محنت کوئ او که تاسو مثال وغواړئ نو زه تاسو مخې ته یم خپل محنت تاسو کوئ یوه ورځ به تاسو خامخا راغې سیله میاږي او بل دا چې تعلیم مونږ حاصل کړو نو مطلب خلکو خبر یو دا ار څه پری دی صرف خپل زړه आवाज واوري تاسو زړه تاسو سوي خپل تعلیم حاصل کړئ تم به تاسو ترقی ملاو شي هم به تاسو عزت ملاو شي چې تاسو غواړئ هغه به تاسو ملاو شي.
بلخوا د طاهره محمد مور وای په لونو او زامنو کې فرق نه دی پکار او په خاص توګه خپل بچو ته که هغه لکان وي او که جنکی پکار دا چې یو شان تعلیم ورکړل شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00420221212 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ. خاط او آباد شئ.
مشال ریڈیو دا
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. ونننۍ خبرونه کې به د سراج الاخبار پښتو ته د ژباړې په اړتیا او اهمیت یو ریپورت ولرو. بیا به د آزادو ادبي جرګو او ټولنو په اغیز له استاد محمد داود وفا سره مرکه ولرو، او په اخیره کې به په خوست ولایت کې د ټولنیزو رسنیو په کارولو هم درته ریپورت ولرو. لومړی ریپورت ترازو. لنن څخه کابو یو پیړۍ د مخه خبرېدونکي 15 ورځنۍ جریده سراج الاخبار د شاه امان الله غازی د واکمنۍ په دور کې د هغه خسر محمود طرزی په پارسي ژبه پوره اته کاله په مسلسله توګه خپروله. دا جریده ډاکټر داود جنبش په بشپړه توګه پښتو کړي او د لومړي کال کلیکسونې له چاپه راوتې دي. د سراج الاخبار د پښتو ژباړې په اړتیا او اهمیت مو له ژباړن او څو تنو لیکوالو سره خبرې کړي او ریپورت مو پرې چمتو کړی دی. سراج الاخبار چې د محمود طرزی په مشرۍ کابو یو پیړۍ د مخه په دري ژبه خپرېده، ډاکټر داود جنبش پښتو ته ژباړلې او د لومړي کال ګڼې د یو کتاب په بڼه خپور کړی دی. کېدای شي چې په نړۍ کې دا لومړی ځل وي چې یوه بشپړه خپرونه د اتو کلونو په ترڅ کې 126 ګڼې چې هره ګڼې په اوسط ډول 14 مخونه لري له یوې ژبې نه بلې ته وژباړل شي. دا چې د سراج الاخبار پښتو ته د ژباړې څه اړتیا وه، ډاکټر داود جنبشی راته وایي.
اړتیا یې له دې وه چې له یوې خوانه اصلي دری ګڼې ټولې یو ځایي آسانې نه موندل کېږي. په هغه ځایونو کې چې شته هم یا نیمګړې دي او یا یې کلونه نشته او یا په آسانۍ باندې چاته نه ورکول کېږي. بل دا چې اصلي متن په خپله ډېر ګران مرزایي او د ډېرو ژبو یو ګډوله متن دی چې حتی دري ژبو ته یا فارسي ژبو ته پوهېدل پرې ګران وو. نو له دې امله ما فکر کاوه چې دغسې یو مهم سند چې د افغانستان په تاریخ کې لومړنی منظم او رسپانه هم بلل کیږي، باید په پښتو ژبه د پښتنو لپاره په لومړی قدم کې او بیا د نورو کسانو لپاره چې غواړي دغه خبرونه په دغه یو ځای ډول باندې لزان سره ولري دا یو اړتیا ده.
د سراج الاخبار د ژباړې اهمیت پسې کې دی یو زلبه خاغلی جنبش وای.
مهمه خبره دا ده چې په سراج الاخبار کې یو شمیر ډیر مهم دولتي سندونه، عکسونه، نقشی او طرح راغلی دی. د پاچا وینا راغلی ده، مثلا څو ځای د شاهزادګانو ویناوی چې په تاریخي لحاظ ډېر ارزښت لري په بل یو ځای کې هم نشته، دلته پکې خوندي شوی دی.
لیکوال او کارکتونکي عبدالغفور لیوال سراج الاخبار پښتو ته د ژباړلو د نورو ښېګڼو تر څنګ د ځوان نسل د زده کړې لپاره هم ډېر مهم ګڼي.
یو دا چې د تاریخ یو پاڼه چې په خپل په فارسی ژبه کې هم نور نه پیدا کېده، د دواړو ژبو د کارونکو لپاره تجدید چاپ شو. دوهم دا چې د پښتنو لپاره په تېره بیا د هغه تصور په مقابل کې چې ګواکې ژورنالیزم پښتو ژبه کې ډېره ریښه او سابقه نه لري، د هغو لپاره یو په زړه پورې ځواب په دې دی چې دا ژبه د دې صلاحیت لري چې خبریالي پکې وشي.
لیکوال او کره کتونکي اباسین بهیر چې د سراج الاخبار د لومړي کال خپور شوی کتاب یې لوستی وایي،
دغه لویه هڅه بېلابېل لاسته راوړنې لري. یوه بیدایي چې مونږ د هغه زمان د مترفي افکارو نه خبرېږو، په هغه وخت کې چې ژورنالیزم څنګه او مطبوعات څنګه او فرهنګ په کوم حد کې و داغه مسایل نه خبرېږو.
سراج الاخبار لومړی ټوک په جلال آباد کې مومند خبرندوی ټولنې د چاپ په ګاڼه سینګار کړی. دا چې تر دې دمه یې څومره ګڼې پلورلي، د دغې ټولنې مسؤل نجیب مومند دی راته وایي.
سراج الاخبار مونږ په زرو ټوکا ټوټل چاپ کړی او تر اوسه پورې مونږ د قندهار، هلمند، خوست او کابل د لیګلې دي. تر دې دمه پورې 400 ټوکا پلور شوې دي، خو د ټول نخر ریسپانس چې مونږ راغلي هغه کابل نه راغلي دي.
خاغلی جنبش وایي د اوږدو کلونو په ترڅ کې د سراج الاخبار د اتو کلونو ټولې ګڼې پښتو ته ژباړلې او په نږدې راتلونکي کې به یې د دویم کال کلیکسون هم په کتابي بڼه خپور او د مینوالو تر لاسونو ورسوي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، پخوا به په افغانستان کې آزادی ادبی جرګې نه وي، خو کله چې یو شمېر کډوال لیکوال او شاعران له پېښوره خپل هیواد ته راستانه شول، نو د ادبي غونډو او جرګو کلتور یې هم له ځانه سره راوړ. دا چې آزادی ادبي غونډې او جرګې په پښتو ادب څومره اغېز لري، د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داود وپامو پرې درغږولی دی.
خپلواکې ادبي ټولنې، سازمانونه او اتحادی انجمنونه دا د پښتو ژبې او ادب په وده کې ډېر مهم رول لري. اهمیت یې له دې نه معلومېږي چې که موږ وګورو د ډیورنډ کرښې نه په ښکته خوا کې د سیاسي حاکمیت له خوا نه پښتو ژبه محکومه ده، پښتو نشته، مګر دغه ادبي شاعران، لیکوال او فرهنګیان دي چې دوی په مختلفو سیمو کې ټولنې لري، د ژبې د ژوندۍ ساتلو دپاره، د ژبې د ترقۍ دپاره، د شعر و شاعرۍ او ادب د ودې دپاره دوی همیشه پروګرامونه جوړ کړي دي، مشاعرې کړي دي، کره کتنې کړي دي او دا سلسله همداسې روانه ده.
اوس چې هغه وخت سره مونږ تخلیقي ادبیاتو ته تم شو او بیا په دغه وخت کې چې دلته ادبي ټولنې جوړې شوې په دې تیرو 15-16 کلونو کې څومره زموږ د ادب په تخلیقي برخه کې پرمختګ کړی دی؟
پخوا د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه او سردار داود خان په حکومتونو کې مطبوعات آزاد نه وو. هلته د یو ټاکلي پروګرام او لوایحو او مقرراتو مطابق ادب تولیدېده او څېړنې کېدې. اوس چې کومه آزاده څپه راغلې ده زموږ وطن ته، زه فکر کوم چې دا حالت تر هغې ډېر ګټور دی، ځکه ټول خلک نه یوازې چې آزاد فکر کوي او خپل فکر په نظم او نثر کې خورۍ او په غونډو او جلسو کې بیانوي، بلکې دوی کتابونه هم چاپوي او دوی بیخي په آزاد شکل او آزاده بڼه باندې د خپل وطن او د خپل ژبې او د خپل ادب خدمت کوي. دغه آزادي به یو څه مشکلات هم ولري، خو د دې سره سره ګټې هم ډېرې.
ادبیاتو د یو استاد په توګه چې دلته تاسو په سلګونو شاګردان روزلي دي او لا هم په دغه سپېڅلې دنده باندې بوخت دي، ځوانو محصلانو ته ستاسو توصیه څه ده؟
نه یوازې د ننګرهار پوهنتون بلکې د افغانستان د ټولو پوهنتونونو محصلینو ته پکار دي چې دوی په د خپلو سیمو په غونډو کې او ادبي جلسو کې او ناستو کې ګډون وکړي. هلته ډېرې نوې خبرې رابرسېره کېږي، له دولتي کریکولم نه ورهاخوا دوی هلته تولید کړی ادب وړاندې کوي، نقد کوي، کره کتنه کوي، نوې مسایل رابرسېره کېږي، نوي موضوعات ټاکل کېږي. نو زما خیال دی چې د ژبو او ادبیاتو پوهنځي محصلین په دغسې پروګرامونو کې ګډون ونه کړي، نو د دوی وده به ډېره سست او ورو وي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د چې په خوست کې ځوانان ټولنیز رسنۍ فیسبوک سره ډول کاروي او د خېګونو تر څنګ یې څومره بدګڼې رامنځته کړي، په دې اړه زموږ همکار نجیب الله الوخیل له څو تنو سره خبرې کړي او رپورټ یې پرې چمتو کړی دی.
د فیسبوک ټولنیز شبکه په خوست او افغانستان کې ډیر کاروونکي لري او ورځ تر بلې د دې ټولنیز شبکې په کاروونکو کې ډیروالی راځي. د فیسبوک د دې اسانتیاو او ښېګڼو سره سره هم له دې وسیلې د علمي، سیاسي او اقتصادي مسایلو په باب ډیره استفاده نه کیږي، او که څوک په دې برخه کې فیسبوک ته معیاري لیکنه پورته کوي، لیدونکي او ویناوال ډیر کم وي. لطیف چې د انجینري پوهنځي محصل دی، مشال راډیو ته وایي کله چې مسلکي موضوع پوسټ کړي نو څوک یې نه خوښوي، خو عکسونه، منفي او تخریبي پوسټونه ډیر لایکونه او کمنټونه اخلي.
که چیرته ته یو علمي مسله جگه کې یا زه خپل انجینري محصل یم په کوم انجینري پوسټ وکړم، نو دا نه لایک خولې نه کمنټ وي. هر کله چې د چا تحریب وکړلو په وخت کې ته کمنټونه او لایکونه ډیر خول.
یو بل ناسم کار چې ځینې فیسبوکیانی کوي او په بعضو وختونو کې د ټولنیزو ستونزو د ایجاد سبب هم ګرځي، هغه د نجونو او په ټولنه کې د مخورو اشخاصو په نوم د اکاونټونو جوړول دي. د احسان الله په نوم یو ځوان وایي،
زمونږ ځوانان چې دي اکثر فیسبوک ډېر کاروي، او د داسې مسار اډې جوړ کړي دي چې هغه مثال د داسې شخص وي چې مثال نوم لري په ټولنه کې، د ښځو په نوم یې اډې جوړ کړي دي چې ځنه خارکو ته بې ذاتۍ سبب کېږي چې هغه داسې پوسټونه تر کې، یا د مثال یو شخص تصویر په اډې باندې ولګوي چې مثال د سړي ته یو تحوین هغه ورکړي.
د فیسبوک ناسمه کارونه کله ناکله د ځوانانو په منځ کې د خوابدۍ لامل هم کېږي. صابر بادشاه چې له څلورو کلونو راهیسې فیسبوک کاروي وایي، په طبیعي توګه پر فیسبوک ځینې مضمونونه نه خوښېږي، نو ښکاره ده چې لایک او کمنټ هم نه ورکوي. چې بیا د ده له دې برخورده ځینې همزوري خفه کېږي او حتی په عادي ژوند کې د هغوی سره په اړیکو کې کموالی راځي.
ځینې ملګري وي پوه شوي چې یو عکس یا یو داسې پوسټ وکړي بیا چې لایک او کمنټ ویل نه کوي، بیا دا سره مخمخ شي، مخمخ بیا دې ته وایي چې مقصد یې مو عکس دی، یا لایک ویل نه دی ورکړی یا د کمنټ ویل نه دی ورکړی، مقصد دا دنه خپاوي.
د ټولنیز وضعیت څارونکی لیکوال او ژورنالیست زید شانګره مني چې له فیسبوک څخه یو شمېر ځوانان پر ځای استفاده نه کوي او کله ناکله د ځینو کړیو اشخاصو په تحرک داسې څه خپروي چې د یو شخص حیثیت او وقار ته پکې صدمه رسیږي.
فیسبوک له دې سره سره چې په افغانستان کې اوږده مخینه نه لري، خو ډېره ګټه یې خلکو ته رسېدلې ده، د اړیکو په تامین کې، د ملګرو په موندلو کې، همداشان د معلوماتو او اطلاعاتو په شریکولو کې ډېر مؤثر او ګټور واقع شوی دی، ځکه ساده وسیله ده، لاسرسی ورته اسانه دی. خو له بده شمته یو شمېر فیسبوک کاروونکي نه یوازې دا چې د فیسبوک اخلاق په پام کې نه نیسي، بلکې د فیسبوک نه ناوړه ګټه پورته کوي، خلکو ته ښکنځل کوي، د خلکو شخصي حریم ته ورننوځي، حد کې حرمت کوي، او ځینې سیاسي، حکومتي او نه حکومتي سیاسي ډلې ځینې فیسبوک کاروونکي په کرایه نیسي او دیو بل په خلاف له فیسبوک څخه د تبلیغاتي وسیلې په توګه کار واخلي.
زاهد شانګار په خپلو خبرو کې علمي مؤسساتو، فرهنګي او ټولنیزو بنسټونو او دغه راز اکاډمیکو او لوستو کسانو ته وړاندیز کوي چې خلکو ته د ټولنیزې شبکې د سالمې کارونې فکر او شعور ورکړي، هغوی د دې ته وهڅوي چې له دې آسانې او د تاثیر له نظره مهمې ټولنیزې وسیلې څخه داسې استفاده وکړي چې د ټولنې ولس او حتی ټولو هغو کسانو ته چې دې ټولنیزې وسیلې ته لاسرسی لري په ګټه تمام شي.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خپرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خپرونه هم دومره وه، تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد حسین.
به مې اوهل چې سبا بدر تا وایما خدا مې هیڅ کلا کوي.